دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې یوه نیمه بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کلی وایو. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې درخپرو. اونیزه خپرونه جمهوریت د روانې ګړۍ په دویمې نیمای کې اورېدلی شئ. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ نه و.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. افغان حکومت د پاکستان پوځ هغه اداره رد کړې چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستان ورغلیو. د خیبر پښتونخوا حکومت له پوهنتونونو سره د پولیسو پوستو جوړولو پریکړه کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د توغندیو ازموینو پر سر د تازه بندیزونو ملاتړ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. افغان حکومت ویلي نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځایونه برابر کړي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی د پاکستان پوځ ویان جنرال اسیم باجوا هغه سرګندونې بے بنسټ دي چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستان ورغلیو. د افغان حکومت بیان زیاتوي د 400 پر پوهنتون د برید غندنه کوي او بیا تکراروي چې وسلوال ښه او بد نه لري، نو دواړه هیوادونه باید ګډه پر ضد مبارزه وکړي. تیر مازیګر د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR مشر جنرال اسیم باجوا پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په یو بیان کې ویلي وو د دوی پلټنې ښیي چې د تیرې کې طالبان پاکستان وسلوال له افغانستانه پر باچا خان پوهنتون د چهارشنبې د شروع د ورځې برید تنظیم کړی. بیان زیاتوي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمپل سره پر ټلیفون خبرې کړې او له هغوی د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د کراچی پولیسو ترهګری مخنیوي څانګې د القاعده او لشکري جنگوي ډلو درو کمانډانانو نیولو دا وکړه. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماشام خبريالان ته ویل د القاعده دوه کمانډانان محمد ارشاد او کریم محسن او د لشکري جنگوي ډلې کریم محمد اکرام نومیږي. علی رضا زیاته کړه چې نیول سویو کسانو د شار پر شهرای فیصل پر یو مهمه ودانۍ د برید پلان جوړ کړی وو. هلته د رینجر ځواک چارواکي وایي دوی هم تیر ورځ د شار په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال تر لسو زیات مشکوک وسلوال نیولی دی. وسلوالو ډلو د پولیسو او رینجرو داوو په اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې د وسلوالو په ډزو کې د ځانګړو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي دي. د پېښور پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل حمله نن سهار د یکتوت په رشید ګړۍ څلورلاره کې شوې. دوی ویل وژل شوي پولیسان د مردان ول د برید زموري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دي ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خبر شوی بیانګانی بیان کې راغلی پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته تیر مازیګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پوهنتونونو لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه وشوه. بیان زیاتوي صوبایي حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په اسلام آباد او کراچۍ کې د اف سي ځواک ځای پر ځای شوي سرتیر د خیبر پښتونخوا ته ستانه کړي چې په صوبه کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پر یو دوکان د توغندي لګیدو په پیښه کې درې افغانان وژل شوي او یو ژوبل دی. په وانه کې یو استخباراتي چارواکي او د انګور اډې اوسیدونکو مشال رډیو ته ویل تیر ماس پښین د ډیورند لکرشي هغې خوا څخه دوه توغندي وورول سو چې پکې پر یو دوکان ولګیدل. خو په سیمه کې د میشتو طالبانو یوې ډلې ویلي حمله دوی د جنوبی وزیرستان له خاورې کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغې خبرې رسمي نیټه باید زر وټاکل سي. نوموړی تېر ورځ د سویټزرلینډ په ډیوس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره د غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې رواني حملې باید بندې سي. د پاکستان دولتي خبري اژانس اے پی پی بیګا لیکلي په غونډه کې نواز شریف ویلي د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړل دي. ټاکل شوی چې د فروری پر شپږمه د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې جوړې بیا پیلولو په اړه دریمه غونډه وکړي. ملګری ملتونه وایي په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو په مخه مهمې خبرې شایي یو څه ورځې وځنډېږي، ځکه چې هغه لانجه یا کومې اپوزیشن ډلې به په خبرو کې برخه اخلي ژوره سوې ده. د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستورا یوې ویاندې تیر مازیګر وویل امکان دی چې د جنوري پر 15مه په جنیوا کې د خبرو پیل ټاکلې نیټه تیره سي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ځینو ایرانیو وګړو او کمپنیو د واشنگتن تازه لګول سوی بندیزونو دفاع کړي. نوموړی تیر ورځ د سویټزرلینډ په ډیوس کې نړیوال اقتصادي فورم ته تر وینا وروسته وویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې ده.
We've made it very clear that we use sanctions when we think they are appropriate.
موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولای شي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو.
تر کېری مخکې د ایرانی سیال جواد ظریف په خپل وینا کې پر امریکایي بندیزونو انتقاد کړی او د توغندوی ازموینې قانوني بللی وي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به لمشال ریډیو اوري.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.80 روپۍ او په 29.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.40 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې 1 او 3 او کوټه کې به کم نه کم منفی 15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو درکو د مشال لړینو خبرونه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال لړیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashallaradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. افغان حکومت د پاکستان فوج هغه اېدا ناسمه بللی چې ګواکې پر باچا خان په هنتون ابرید کوونکی له افغانستانه ورغلی ول. پر باچا خان پوهنتون د کیمستری کې د کیمستری استاد د خپلو شاګردانو او ملګرو ژغورلو لپاره په وسلوالو ډزې وکړې او وروسته په خپل هم ووژل شو. ورور یې وای
چې ما څنګه ټي ګلاو کو هغه باندې بسلوم به د نوم هغه ټیم بس لیکلو چې پروفیسور ډاکټر حامد شهید شویل.
افغان انځورګر حمید الله ارباب وای د خپل هنر لارې د سولې پیغام خپروي.
یو د امن او د سولې او هغه کوم وسایل چې موږ د خدمت لپاره استعمالو هغه پیغام بغي ته ورسېږي.
ادا جمهوریت په نړۍ خبرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار موضوع څېړلې.
کوم چې وزیر اعظم چې د نړۍ د کانس مطلب چې هغه کړی و نو دا د خپل جوړ مطابق مګر د اسمنه په لور موږ کارونه جوړوي چې هغه په ټول نړۍ مات شي.
شننی او تبصری هم د خبرو لمشال لري سره. مشال اړې ته تاسې خوږی درنو اردوونکو څنګه تاسې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان فوج تور پورې کړې چې پر باچا خان په هنتون برید د افغانستان له خاورې تنظیم شوی بو. تیر مازیګر د پاکستان فوج اماډیکو دفتر آی اس پی آر مشر جنرال عاصم باجوا په ټولنیزې ویب پاڼې ټویټر په یو بیان کې ویلي د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرائیه رئیس عبدالله او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې وکړې او ورسره معلومات شریک کړي. هلته افغان حکومت د باجوا سرګندونی بے اساسه بللی او ویلې دي چې نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځاینه برابر کړي. ریاض مساخیل نور معلوماتو سره.
د زیارت پورز د پاکستان پوز آی اس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پوزی مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو د مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی سره د 400 پونتون په اړه راټول کړي معلومات شریک کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې د 400 پیښه د افغانستان له یو ځای تنظیمې ده او وسلوالو ته د افغانستان په موبایل نمبرو هدایات ورکړې کېده. بیان کې ویل شوی دی چې پوزی مشر افغان چارواکو اوغخته چې دغه ناوړه پیښه کې د ککړو خلکو پته ولګوي او دوی انصاف ته ورسوي. په میډیا د بیانونو په ځای متعلقه ملک او چارواکو سره د معلوماتو شریکولو عمل څنګه دی او افغانستان څومره کولی شي چې د پاکستان اندېښنو ته جواب وایي. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پوز د پخوانی بریګیډیر او دفاعي چارو کارپو صاد محمد نه تپوسو کو نو دوی
ما په خیر باندې خوډر خو چې کوم ډیپلوماټي ذریعے دی هغه اس باندې تاسو خپل ثبوت ته که تاسو تشويش ته هغه
سلامتی چارو یو بلکارپو او د پاکستان پوز پخوانی میجر جنرل محمود علی دورانی وای د وسلوالو خلاف کاروائی یو گران او اوګد عمل دی.
چند سال پہلے یہ معاملہ الٹ تھا کہ ہمیں نیٹو والے
سوکا لوڑان دی دا معاملہ بلشان وا. افغانستان او ناٹو با پاکستان تا ویل چی وسلوال ل پاکستان ناراضی او پا افغانستان کی کاروائی کوي خو پاکستان دغه گله کوي. نو زه فکر کوم چی هغه وخت دغه د پاکستان رصد نه لري وو او پاکستان نشو کولای چی دوی منی کړی یا یی په ضد عملیات وکړي. نن افغانستان نشي کولای چی دغه سیمو او خلکو ته ورسی. نو دا یو ډیر ګران اوګد کار دی. د دې مکمل خدمتو کې به وخت لګي خو د دې سره سره کلک اراده او په ایمانداری یو بل سره مرستي ډېری ضروری دي. کڅوک دا وایي چې شپه پښپ بداسي جادو وشي چې دا ټول به ختم شي نو دا دومره اسانه نه ده.
د ذکر دا چې افغانستان د 400 په پیخه خفغان سرګن کړي خوایي وسلوال له افغانستان نه ورغلي. د افغان ولسمشر له دفتره جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې وسلوال د پاکستان افغانستان شریک دښمنان دي او دواړو ملکونو لا په ګډه د دوی خلاف مبارزه پکار ده. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو اودونکو په اسلام آباد کې سیاسي ګوندونو طالب علمانو او د مدني ټولنو فعالانو پر باچا خان په هنتون د برید پر ضد لاریون کړی. مظاهره کوونکي د اسلام آباد پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د تعلیمي ادارو ساتنه یقیني کړي او د زده کوونکو تحفظ وکړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې.
د زیارت په مازیګر نا وخته اسلام آباد پریس کلب مخې ته د عوامي ورکر پارټۍ او نېشنل سټوډنټ فیډریشن او د مدني ټولنو غړو په شریکه احتجاجي مظاهره کې ویلي دي چې په باچاخان پوهنتون حمله د ریاست ناکامي ده. د دوی وینا و چې د باچاخان د تین په موقع د هغه په نوم پوهنتون په نخه کول د دې خبرې څرګندونه ده چې دلته نه یوازې د کوونکو په نخه کېږي بلکې د باچاخان نظریات او افکار هم په نخه کېږي. په دې موقع مظاهره چانو د ترهګرۍ پر ضد د حکومت لخوا اکشن پلان په مکمل توګه ناکام وګرځولو او غوښتنې وکړه چې د باچا خان په هینتون حمله کوونکو دی په ډاګه کړي او په ټول پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې دی د تعلیمي ادارو تحفظ باوري جوړ کړي. د لړکی داوامي ورکرز پارټي یو غړي لیلا اشرف مشال ریډیو ته وی
نېشنل اکشن پلان جو پاکستان کا تھا اس پہ میرے خیال میں عمل نہیں ہوں.
پکامی تګلارې عمل درآمد نه دی شوی او کچری عمل درآمد شوی وو نو په دومره غټه پیمانه به باچا خان په هینتون حمله نه کیده. نو په دې کې د حکومت ناکامی شامل ده. چې کله په پیښور کې په ارمی پبلک سکول حمله وشو نو موږ سره حکومت لوز وکړو چې په پاکستان کې به د ټولو سکولونو، کالجونو او یونیورسيټیانو سکیورټي باوري جوړوي او خلکو ته به تحفظ ورکوي، خو هغه حکومت ورنه کړه. ناکامی اکشن پلان په مکمل توګه ناکامه شوی دی.
اکشن پلان ان کا مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے.
همداشن په اسلام آباد کې پروفیسر پرویز هود بھائی مشال ریڈیو ته وویل تر سوچ حکومت پخپل پالیسو کې بدلون را نه ولی تر هغه به پاکستانیان وجل کیږي.
یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے.
دا مسئلہ ډیر کړکېچن ده او انتها پسندې رنس په ټوله معاشره کې خور شوې دي. زمو سرکار د جهاد فلسفه هېره کړې نه ده، بلکې مونږ اوس هم په دې سوچ کې پراته یو چې مونږ څنګه دلته رښتینی اسلام راولو. نو هر ډله دا دعوه کوي چې د رښتینی اسلام علمبردار مونږ یو او دا نور کافر دي. نو په داسې صورتحال کې جهاد کول بیا دوی خپل فرض ګڼي. نو کوم خلکو چې په پېښور آرمی پبلک سکول حمله کړې وه، هغوی په باچا خان پوهنتون هم حمله وکړه. نو زه وایم چې زموږ سرکار دا جهادي تنظیمونه ډېر موده د هندوستان او افغانستان خلاف استعمال کړي دي او هغوی دا ګڼل چې داسې به د پاکستان طاقت سیوا شي. نو تر سو چې دوی دا خوبونه ویني، زموږ خلک به وجل کیږي.
کو یہ خواب دیکھتے رہیں تو ہمارے لوگ مرتے رہیں گے.
د بشری حقوقو کارکونکو سمر من الله هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
وګورئ چې ټولو کې چې کمړو به زما خیال کې ایشو دی، هغه د یاد چې مونږ دا یو چې مسله دا زموږ ملک کې مونږ دا اون کو کنه اون کو ټولو کې مخ کې چې مونږ دا وګړو او په دې خبرې یقین وکړو چې دا زموږ مسله ده. دا زموږ ماشومان سره د دیو ژوندونه ترټ کې دي. نو بیا به مونږ ته دې سره مخنیوي به کو. نو اوس چې زموږ دومره کله ماشومان دومره ځوان هلکان د دیو هغه مونږ دې ملک قربانی ورکړه، پکار دې اوس خو مونږ ویښ شو چې کله مونږ ټول یاو شو نو بیا بدلون به راځي او د دې به مخنیوي کې.
د ذکر ده د باچاهان پوهنتون د پیښې پر ضد د اسلام آباد په ګډون په سوات، پیښور، چارسدې او بنو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او لاروانی هم دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پر باچاخان پوهنتون تر برید وروسته پاکستاني رسنیو دا خبرونه خپاره کړل چې ګواکې په افغانستان کې هندي کړیو وسلوالو ته پیسې ورکړي دي چې پر پوهنتون برید وکړي. پښتنه دا چې پر پوهنتون د حملې تر شا اصلي قصه څه ده؟ آیا هند رښتیا وسلوالو ته پیسې ورکړي دي؟ آیا پر آسانو اهدافو وسلوالو د ضرب عذب عملیاتو بدل اخستو لپاره حمله کوي او کنه؟ څه بل خبره ده؟ دا او نورې پښتنې نجیب عامر له شنونکو سره سیړلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون له برید نه پس د پاکستان د پوځ ویانو ویل په برید کې څلور وسلوالو برخه اخیستې وه، ټول وژل شوي او دوی پوره معلومات لري چې دوی څوک څنګه برید ترتیب کړ او د چا په اشاره دار سو کړل. عاصم باجوا د هم ویل چې دوی کافي شواهد او معلومات راټول کړي چې په تناظر کې دوی پلټنې کوي، خو په دې اړه رسنیو ته نور معلومات ورنکړل. د پاکستان سرکاري رسنیو د پنج شمې پورې زویل پولیسو د چارسدې په ځنو کلو کې د چاپو پر مهال لشلو زیات کسان گرفتار کړي او پلټنې ترې پیل کړي دي. همدارنګه د سوات په قمبر سیمه کې یو مهم ترهګر نیول شوی او درې سلویخت تنان نور بیا په کوهاټ کې نیول شوی دي. هلته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنج شمې پورې زویل دوی به د تحقیقاتو له بشپړولو وروسته پر یاد پوهنتون د برید کوونکو او د هغوی لپاره د اسانتیا او د برابرونکو خلاف اقدامات کوي. خو برید کوونکي وژل شوي او د برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ څه ذمهواري لري او څه باید وکړي؟ د پاکستان د سیاسي چارو کارپو طلعت مسعود وایي خبره واضحه ده چې برید تحریک طالبان پاکستان کړي او پر سکول یا پوهنتون برید دوی ځکه کوي چې یو خو د آسان هدفونه دي او بل دا چې له دې لارې طالبان د نړۍ توجه ځان ته اړول غواړي.
لیکن دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب تک پورے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے،
اصل خبر ادا ترسو پٹول ملک کے حالات خشوی نوی، ترسو دوران کارو پٹن زائنا او واڈے پا بش پل ڈول تباکڑے شوی نوی، دا ممکن نه ده چې د هر پهنتون یا مکتب په وړاندې دي امنیتی سرتری ودرول شي چې گوا کې یو د ځان ځانی جزیره جوړاوي او هلته څوک ننوتل نشي او بریدونه به هم نکیږي. دا کار ناشونی دی. پاکستان دومره وسایل هم نه لري.
طلعت مسعود زیاتوی هڅه خو په جنگ کې هر څه ممکن دي، خو په دې خبره کې وزن نخ کاری چې خای هند با تحریک طالبان ته د دا ډول بریدونو لپاره پیسې ورکړي وي.
تحریک طالبان کو پیسې دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی اسی قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں.
تحریک طالبان ته د پیسو ورکول ضرورت نشته، هغه په خپل هم دا ډول کاروائیاں کوي، هغه په خوا هم دا ډول کارونه کوي. ضروری نه ده چې هند ورته د دې کار لپاره ویلي وي. طالبان په خپل هم د پاکستان دښمنان دي،
وہ خود بھی پاکستان کے دشمن ہیں.
پاکستانی کارپوهان دا منی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلوال تګ راتګ کوي، نو څومره ممکنه ده چې که په یو لوري کې برید ترسره کیږي نو د بل لوري د وسلوالو مرسته به ورته حاصله وي. د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي،
لا خو تحقیقات روان دي، پولیس او امنیتي ادارې چې څه وایي نو خبره به واضح شي. تر اوسه خو پاکستان هم دومره ویلي چې برید کوونکو افغان سیم کارت کارولې، د دې معنی دا نه ده چې برید کوونکي له افغانستان نه راغلي وو.
عائشه صدیقه وایي، د پاکستان پوځ به وایي چې ضربې ازب د ترهګرو خلاف ډېرې بریاوې لاسته راوړي او طالبان کمزوري کړي دي، خو خبره دا ده چې طالبان لا ختم شوي نه دي او هغوی دا ډول بریدونه کوي. عائشه صدیقه هم دا خبره کوي چې پاکستان دومره وسایل نه لري چې د وسلوالو له بریدونو د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو ساتنه وکړي. نوموړي وایي، د پوځ عملیاتو دومره کړي چې وسلوال اوس سخت هدفونه نه نخښه کوي، خو د اسانو هدفونو ساتنه به نور کړاو هم غواړي. نو آیا پر اسانو هدفونو طالبان ځکه بریدونه کوي چې د ضرب عزب عملیاتو غچ اخلي؟ د ځواب لپاره یو وار بیا عائشه صدیقه،
نه دا غچ خبره نه ده، دا یو جنگ دی او دې ته دا نوم نشي اخیستل کېدی. خبره دا ده چې جنگ روان دی، طالبان پر ریاست قبضه کول غواړي او د دې جنگ په لړ کې ظاهره ده دوی بریدونه کوي، نو دې ته د غچ یا بدل اخستو نوم نشي ورکول کېدی.
عائشه صدیقه وایي، حکومت اوس مهال د تحریک طالبان سره خبرې نه کوي او په خوای چې کولې هم نو مخه دا و چې لدی لارې له طالبانو یو شمیر خلک د حکومت لوري ته واړوي او هغوی د حکومت خلاف له بریدونو کولو منع کړی شي. خو اوس د طالبانو په لیکو کې هغه کسان پاتې دي چې هغوی جنگ ته فوقیت ورکوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشرالو ته تاسو وګورئ، د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دي ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خبر شوی بیګانی بیان کې راغلی، پر باچاخان په هنتون تر برید رسو تیر مازیګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په هنګامي غونډه کې د پونتون لپاره د پولیسو ځانګړو پوسټو جوړولو پریکړه هم وشوه. غلام بوس نور تفصیل سره.
په باچاخان پونتون د بریټ پاړه تیر مخام د خیبر پښتونخوا د کابینې په هنګامي غونډه کې د پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې دوی ته اف سي ځواکونه واپس کړي، او د دې ترڅنګ د کابینې په غونډه کې د پوهنتونونو خوا کې پولیس چوکیانې جوړولو فیصله هم شوې ده. د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې په اسلام آباد او کراچۍ کې تعینات کړي شوي د خیبر پښتونخوا او یا پلاټونه اف سی ډي واپس صوبې ته وسپارل شي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د نیکټا د فیصلو په حواله هم پولیسو ته د خصوصي مراعاتو ورکولو په اړه غوښتنې کړې دي، او له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د نیکټا هغه فیصله باندې عمل وشي کوم کې چې په صوبو کې د ترهګرۍ ضد مرکزي ادارې نیکټا لخوا د زرو زرو نورو پولیسو د برتی کولو فیصله شوې وه. د کابینې په غونډه کې د ځایي خلکو او د باچاخان پوهنتون په امنیت باندې مامور د پرایویټ امنیتي سرتیرو ستاینه هم شوې ده چې په سمدستي توګه اول د برید په شا تمبولو هڅه کړې وه. د کابینې په غونډه کې په دغه برید کې د وژل شوي کسانو کورنو ته د شل شل لکه روپو ورکولو او جوبلو ته د سلورو سلورو لکه روپو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ یې درنو دونکو. د چهارشنبې په ورځ د چارسدې پر باچاخان پوهنتون باندې د وسله والو په برید کې د کیمستري اسیسټنټ پروفیسر حامد حسین هم وژل شوی و. د پیخې پر ځای کې ځینې عیني شاهدینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حامد حسین د برید کوونکو سره په مقابله کې وژل شوی دی. د مشال راډیو خبریال زلان یوسفزی د حامد حسین کلي ته ورغلی او له هغه کورنۍ سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د چارسدې باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې وژل شوی د کیمستري اسیسټنټ پروفیسر حامد حسین د سوابې د شرداد خیل اوسیدونکو. حامد حسین خپل ابتدائی زده کړې په سوابې کې ترلاسه کړې او بیا له هغې وروسته د سوات جانسب کالج نه په کیمستري کې ماستر وکړه او د پی ایچ ډی لپاره انګلینډ ته لاړو. په 2013 کې د مردان په عبدالوی خان پوهنتون کې د اسیسټنټ پروفیسر په سیټ برتی شو. د یاد پوهنتون د چارسدې څنګه د ځان له پوهنتون د درجې حاصلولو وروسته حامد حسین په باچا خان پوهنتون کې د کیمستري استاذي جاري وساتله. د تیرې چهارشنبې په ورځ حامد حسین د 35 کالو په عمر کې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې ووجل شو. د حامد حسین پلار لال بہادر وای
یو دامن ندری دی خدا په ندری واړو کې ډیر سپور پاره خو تک په ورکوال نه ده کې داسې خصوصیتونه چې هغه مینا جذبه راخکړه د مونږ ټول ویرونو نو کومور سره زیاته مینا و مور یې پرنا چې دا کړې و نو پرتره د پینځو کال ماشوم ما سکول د بوته ا داخل کې بجلی غوندې وو پرانره کې لا پاک هغه پیچ دي تور سره تعلیم برابر کړو دری کار سره چې وګورو کې خیره سره خپو خوشاله خو وادي او په بجو له خپل پاک دور کړی او لته یو جنایره او بچو سره ډیر مینه ساتله.
د حمید حسین مشر رور سجاد حسین وای چې رور یې د منز او روزه پابند وو. هر چا سره با پرون تندې ملاوي دو او همدا وجدا چې د چم گاوند لوی او واړې په مرګ ډیر خفدي.
ما یو بوزیه رلتا کما ترنګو کوي کورو یغ مکه واغو چار سدی نشته باندې وای طالبان وای حمله کړی دا او ایتو خیر دغه او کوی چې معلوماتو کا غته ويرنګم نزی حمید تا او موبایل بند راځي نو ته وګوره ما چې ټي وي کولاو غنو کور کې مور بیمار وا اواز بالکل سلوګو چې ما څنګه ټي وي کولاو کوي باندې بسلم به د نو مغه ټیم بس لیکلو چې کیمستري ډپارټمنټ پروفیسور ډاکټر حمید شهید شویلې ای بي سو چلو شو بس عمل ته اسی وام صدا شویلې وام لکه څوکړو نه دي خو ما سی وام لکه خلک وځي نه شویلې نور سشتنه.
د اسیسټنټ پروفیسر حامد حسین پلار وایي چې خلکو یې اوریدلی چې زوی یې په برید کوونکو په تمانچه ډزې کړې دي او د مقابلې وروسته خود نرتوب په مرګ مړ دی. د حامد حسین د مرګ غم یو خوا خو په میړانه یې خوشاله دی. لال بہادر کاکا زیاتوي چې د زوی خلاړو خو باید د قام نور بچیان خوندي شي.
د پاکستان خپل حالات داسې نازک خراب دي چې هغه به بند کړی دي نو د خپل نور به عوامو شو کې حالات داسې ډیر خراب شوی دي کنه. نو خدای پاک دې زمونږ مرته حالات خکې مری ټول بنیانو حالات په خدای پاک خکې حالات ډېر بیکار دي. خدای پاک دې دې ظالمان لا توفیق دې شي ورکې چې په امن کې زمونږ عمل وکړي نه کار ګران نه.
د حامد حسین په پسماندګانو کې یو کونډه درې کلن زوی او د یو کال لور شامل ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درودونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږی دا کراچي پولیسو د ترهګری مخنیوي څنګه او رینجرز واک په جلا جلا کاروایانو کې د القاعده او لشکری جنگوي ډلو قومندانانو په ګډون د یو شمیر مشکوک وسلوالو د نیولو ادعا کړې ده. د دې څنګه مشر علي رضا تیر ماخام خبرلن ته د القاعده دوه قومندانان محمد ارشاد او قاری محسن او د لشکری جنگوي ډلې قاری محمد اکرم نومیږي. دوه ډلو د پولیسو د داوو په اړه لا سندې ویلي. نور تفصيل د محمد عمران پر رپورټ کې ورو.
د زیارت په مخام خبري اعلانو سره د خبرو په وخت د کراچي پولیسو د ترهګرۍ مبارزي څنګ مشر علي رضا ویل چې دوی د کراچي بلدیه اتحاد ټاون سیمه کې د یوې کاروایي پر مهال د ناقانون اگرځول شو ډلو القاعده بری صغیر او لشکري جنگوي د دوو کمانډرانو په شمول یو لس وسلوال نیولي چې د ولقینې یو شمیر بمونه جهادي لیکونه او یو د بارودي موادو نه جوړ شوی رکشا ترلاسه شوی. د خبري غونډې پر مهال د پولیسو مشر ویل چې نیول شوی ملزمان د کراچي په یو شمیر هدفي وجنو کې ککړو او یو تن پکې د دې کاروایانو مشري هم کوله.
کسانو
کې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې القاعده دوه کمانډران قاری محمد اکرم د غره نیولې شوې قاری محسن په کراچۍ کې د هدفي وژنو مشري کوله. کمانډر ارشاد او قاری اکرم تیرو دوه کلونو راسې روان د هدفي وژنو په کاروایانو کې ککړ دي. د دوه ملزمانو د وسلوالو ډلو مشري هم کوله. د پولیسو ترهګرۍ مبارزې څانګې مشر دا دعوه هم وکړه چې د وسلوالو د یوې کاروایۍ پلان جوړو په کوم کې چې به دوی د ښار په لویه لار شاهراه فیصل باندې یوه مهمه سرکاري ودانۍ په نښه کوله. د علي رضا په وینا چې د نیول شوو وسلوالو نه مهم اسناد او د ښار نقشې هم برآمد کړې شوې. بلخوا د نیم فوجي ځواک رینجرز د ویان تر مخه د کراچۍ جنا نړیوال هوایي ډګر سره تړلې سیمه طارق بن زیاد کالونۍ په شمول یو شمېر سیمو کې لټوني عملیات کړي او د لسو نه زیات وسلوالي نیولې چې د ولقې نه وسله هم ترلاسه شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبرونو په دیمه نمای کې تاسو لپاره اونیس پروگرام جمهوریت هم لرو. اوس وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجا. بوریوال کاکړ نو به د خبرونو لنډیز وورو.
افغان حکومت ویلی نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځایونه برابر کړی دي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خبرسوي بیان کې راغلی د پاکستان پوز ویاند جنرال اسیم باجوا هغه سرګندونې بې بنسټ دي چې ګواکې پر باچا خان پونتون برید کوونکی له افغانستانه ورغلی. د خبر پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیر دي ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خبرسوي بیګانی بیان کې راغلي پر باچا خان پونتون تر برید وروسته تیر مازګر د پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پونتونونو لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه شوې ده. د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې د القاعدي او لشکرې جنگوي ډلو درو کمانډانانو نیولو دعوه کړې ده. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماښام خبري اعلان تویل د القاعدي دوه کمانډانان محمد ارشاد او کاری محسن او د لشکرې جنگوي ډلې کاری محمد اکرام نومیږي. په پېښور کې د وسلوالو په ډزو کې د ځانګړو ځواکونو دوه سرتیر وژل شوی دي. د پېښور پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل حمله نن سهار د یکتوت په رشید ګړی څلور لار کې شوی ده. د جنوبي وزیرستان په انګوراډه کې پر یو دکان د توغندي لګیدو په پېښه کې درې افغانان وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. په وانه کې یو استخباراتي چارواکي او د انګور اډې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل تیر ماسپښین د ډیورن لکر شیهغه خوا څخه دوه توغندي ورول شوی دی، خو طالبان ویلي چې حمله یې د جنوبي وزیرستان له خاورې کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایزینو ایرانی وګړو او کمپنیو د واشنگتن تازه لګول شوی بندیزونو دفاع کړی ده. نوموړي تیر ورځ د سویټزرلینډ په ډیویس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په تر وینا وروسته وویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې ده.
بوریوال کاکړو چې خبرونه لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریالي رابع اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په باچا خان پوهنتون حمله نه صرف چارسده بلکې ټول خیبر پښتونخوا یې افغان سره مخ کړی ده. ادارې په وینا د تعلیمي ادارو د امنیت په اړه خلکو کې تشویش را پیدا شوی دی او دا ټول هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې سکولونو او کالجونو کې تعلیمي کال په ختمېدو دی او د امتحانونو تیاریانې روانې دي. ادارې زیاتوي چې د امنیت په حواله اقدامات وچتول ضروري شوی دي او د اقداماتو کې د ترهګرۍ پر ضد په قومي تګلارې عمل درآمد لپاره مؤثره حکمت عملي پکار ده او د دې مقصد لپاره وفاق او ثبوت کې د اړوند د ادارو ترمنځ رابطه ضروری ده. ادارې مخکلي کې چې وخت په وخت د سکیورټي په لړ کې کمزوریان لري کول پکار دي او د سکیورټي تنظیماتو کې تعلیمي ادارو له د زده کوونکو مور او پلار شاملول پکار دي او کم یو سکول چې د سکیورټي په تنظیماتو کې پاتې راځي چې دغه خلاف ځله تنظیمیه کاروایی وکړي. ادارې اخیری کلی کې د کمی سلامتی په معاملو کمی مشورولې لبه یو کېدل وی ځکه چې داخلي او خارجي کړنلارې کې د وخت د ضرورتو مطابق پالیسي نه جوړول هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله کمی مشورولې یو ځای ولاړوي. په همدې موضوع ایکسپریس ورسپانه خپل درې کې لیکي چې د پیښور په آرمی پبلک سکول حمله نه پس پکار چې حکومت د غونډ مرک تعلیمي ادارو لپاره خصوصي انتظامات کړي وي او د تعلیمي ادارو لپاره چک پوسټونه جوړ کړي وي. اداري په وینا دا شکایتونه هم را روان دي چې وفاقي او صوبایي د امنیت او استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو کموالي له وجې د ترهګرۍ په پیښو کابو موندلو کې مشکلات را روان دي. نو دې لړ کې پکار ده چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي او د استخباراتي ادارو ترمنځ د خپل منځي رابطو انتظام ښه جوړ کړي. جنګ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالي کمولو لپاره کم کوشونه شروع کړي دي، نو د هغې مثبتې نتیجې را روانې دي. ادارې په وینا چې د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنایي دا بیان ډېر مهم دی، پسې کې چې هغه د روانې میاشتې په 2 جنوري د سعودي عرب په سفارتخانې د مظاهرچیانو لخوا د حملې غندنه کړې ده. ادارې وایي د ایران له اړخه د دې عمل نه پس د امید پیدا کیږي چې سعودي عرب به هم د دې فوري او مثبت جواب ورکوي. ادارې لیکي دا امر د اطمینان وړ دی چې ایران او سعودي عرب چې ورته نور ملکونه هم خپل منځي شخړه د هوارولو ترغیب ورکوي د پاکستان د ثالثې ستاینه کړې ده. ادارې اخیر کلي کې اسلامي نړۍ دا وخت د ترهګرۍ په شمول نور سنگینه بحرانونو سره مخ ده، نو په هغې کابو موندلو لپاره د پاکستان د امن مشن کامیابي د وخت د ټولو لوی ضرورت دی. باید چې داسې کوشونه جاري وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانډ لیکي 13 میاشت د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید کال پوره شو او سکال وسلوالو د 400 پر باچا خان پوهنتون برید وکړ او زده کوونکي او استادان یې په نښه کړل. بلخوا ټایمز ورسپانډ لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اسلامي دولت او وسلوالو ډلې پر ضد کاروایانو کولو اجازه ورکړي. منور شاه د دواړو مقالو مهمې برخې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د 400 باچا خان یونیورسټۍ باندې د وسلوال برید په اړه لیکي چې سه باندې یو کال وړاندې هم وسلوالو د پیښور په آرمی پبلک سکول کې زده کوونکي او استادان په نخښه کړي وو. د دې معنی دا ده چې وسلوال د دې هیواد مستقبل د تیارو سره مخ کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت او پوځ ادا کوي چې د وسلوالو خلاف یې کاروایانې په کامیابۍ سره جاري دي، خو دا ډول پیښې څرګندوي چې د وسلوالو خلاف د دې هیواد اوږدمهاله ستراتیژي سمه نه ده. داراز د امنیتي چارو سیړونکو خبرداري ورکوي چې لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو بریدونو امکانات شته، ځکه چې حکومت د وسلوالو خلاف جامع کاروایی نه کوي. په دې کې د نفرت خوراونکو ویناوو او نا رجستر شوی مدرسو خلاف ګامونه نه پورته کول د یادونې وړ دي. د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد واشنگتن پوسټ ته ویلي زیاتره تعلیمي ادارې د وسلوالو لپاره اسان هدف وي او بیا ماشومان او زده کوونکي په نخښه کولو سره وسلوال غواړي چې ولس کې ډېر ویر او ویره خوره کړي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د کاروایي کولو منځوري ورکول سرګندوي چې یاد ډله د افغانستان نه علاوه د نړۍ لپاره هم خطر ده. خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کاروایي به په غیر مستقیم ډول د طالبانو سره د مرستې په سیر وي، ځکه چې طالبان هم د یاد ډلې خلاف په جنگ اخته دي. مجله لیکي په داسې حال کې چې باراک اوباما د صدارت موده په روان کال کې ختمیږي، نوموړی لا هم د فشار سره مخ دی چې په نړیواله کچه او په خاصه توګه افغانستان کې القاعده او اسلامي دولت وسلواله ډله سره راپورته کولو ته پرې نږدي. د لپاره به نوموړی د ترهګرۍ ضد ځانګړی ځواک تر هغه مودې پورې د پرځای کولو فیصله هم کوي چې د ده د صدارت د وخت نه اوړېدلې وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو درکو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغې خبرو رسمي نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي او په افغانستان کې رواني حمله باید بند شي. نوموړی 13 ورځ د سوزلند په ډیپوس کې د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید عملی نتیجې ورکړي. په غونډه کې نواز شریف د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلې دي. فرشته تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای شي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سولې نه غواړي. غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل شي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و په دې اړه وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چی زودتر معلوم شود.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلومه سی. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای سي باید یو وخت ورته وټاکل سي تر څو هغوی راسي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل سي چې هغه کسان وپیژندل سي چې له دې پروسې سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوری خپل جدیت څرګند کړي او باید عملاً پر افغانستان حمله بند شي.
عملاً پایان حملات طالبان به افغانستان کړه.
د میرمن دلیل په وینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په 16مه د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو ور بیا سره وګوري.
فرشتہ جلازه و چې تاسو رپورت وړاندې کولو د نورو ورونکو افغان انزورګر حمید الله ارباب وای د خپل هنر لاري د خودل غوړي چې افغانان او پښتانه متشدد نه بلکې سولایز خلک دي. ارباب له سو کلن رئیس د انزورګرۍ لاري د پوینا د سولې او ورورولې پیغام خبروي او نندرتونونه جوړوي. د مشال اډو خبريال باز محمد عابد له نوموړي سره مرکه کړي چې تاسو په مرته راګرځو.
ارباب صاحب د تیرو پنځو کلونو رئیس چې د زګورم تاسو دلته په جلال آباد کې چې انزوریز نندرتونونه جوړوي او یا هم کابل کې او یا پیښور کې او یا د هیواد نلری ستاسو نندرتونونو سره یو موضوع تړلې وي. مثلا کدی وروستي نندرتون تراشو چې تاسو په کابل کې وکړو د زغم عنوان مور کړو، د دنستا مطلب سو
انزورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسولو. دغه اخیری نندرتون چې تاسو یاد کو د تمن نوم ور کړو زغم انزوریز نندرتون. د دې نمخ کې یو بل مشران انزوریز نندرتون هم په کابل کې مونږ جوړ کړو. خو مونږ تاسو کو د افغانستان دی تیر رسول سیزو کې وګورو د سه بدبختی او ستونزي رامنځته شو چې خلک په مختلفو ډلو ټپل او افکار او احزاب وویشل. نور نړۍ ته بیا وګورو خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کیږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره سوګو لري نو دښمنی در سره کوي، طرفګنی در سره کوي. نو زمونږ غرض دا و چې د دغه زغم انزوریز نندرتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران ځوانان دوستان چې زیاتره مونږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هیڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر یې نولې نو د دغه نندرتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دغلته په جلال آباد کې چې یو ورځ ما ولیدل د ایټالیا باشنده چې ښځه خاوند راغله او په نندرتون کې ګډون وکړ، بیا تاسو نه غوښتنه وکړه چې مونږ دا په بیا خلغه تاسو هغه ته د تصویرونو د خرڅولو او په تصویر باندې د پیسو ګټلو نه انکار وکړو، ولې د هنر للارې نه یو څوک لاستمړې را نوړي؟
یو خو د ټول افغانستان له بده مرغه په نړۍ کې داسې یو تصویر جوړ شوی دی چې خلک فکر کوي چې افغان وي، مسلمان وي یا پښتون وي په ځانګړې توګه، نو هغه د تشدد او د وحشت نوم دی او خلک ته ډډه کوي، او هغه تصویر زموږ په نړیواله کچه له بده مرغه د ډیرو رسنیو د لاسه بدنام شوی دی. نو یو نیم هغه برملکي وګړي چې افغانستان ته راځي، زما غرض دی چې دوی ته انزورونه د افغانستان په نمایندګۍ د ولس په نمایندګۍ تحفه ورکړم تر څو دوی خپل وطنون ته ویسي. اول تک خلګي ګوري نو ظاهر خبره ده چې انزور ګوري، د انزورګر پښتنه کوي او دغه د هیواد پښتنه رامنځته کیږي، نو د افغانستان نوم برازي. اول ته خلکو ته دغه فکر چې زمونږ په حق له جوړ دي چې دا خلک صرف د تشدد په ژبه پوي، نو هغه ته به یو د امن او د سولې او هغه کم وسایل چې موږ د خدمت لپاره استعمالو هغه پیغام بغي ته ورسیږي.
د دغه جلال آباد او کابل نه علاوه ملک نه بهر ستا انزوري نندرتونونه وړاندې شوی
افغانستان نه علاوه په پاکستان کې په هندستان کې په جرمني کې نورو یورپی هیوادونو کې په امریکا کې ما خپل انزورونه لیګلې دي او هماغه یو پیغام چې مخکې مې ویلی چې د افغانستان په حق له د سولې په حق له د ولس په حق له یو مثبت پیغام نړیوال ته رسول دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال رادیو تاسو غوږی او قدرمن اوریدونکو، په دې رسټو کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحثونه هغه مهال زیات شول چې د دسمبر پر 10مه د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې د لوی لار پراخولو پروژې پرانسته وکړه. پر دې ځین ګوندونو پښتونخوا ولسی تحریک انتقاد وکړ چې دا د اقتصادي پروژې غربي لار برخه نه و. د پاکستان یو شمیر ګوندونو پر وفاقي حکومت د دې لار پنجاب ته د اړولو او ژمنو نه پوره کولو تور پوری کوي. په جمهوریت خبرونه کې مو د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار موضوع روخانولو هڅه کړې ده. د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل ده.
د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه ته ویل کیږي؟ ل چین سره د کاشغر گوادر لار پاړه د پاکستان حکومت اول مفاهمتي لیک کله لاسلیک کړي وو. ل بیجینګ سره د اسلام آباد ل مفاهمتي لیک سره سم د لار لکومو ځایونو تر تیریدو ورسته تر گوادر غزول کیده. په پاکستان کې اوشمیر ګوندونه ولې غنی چې د لار ل پښتونخوا او بلوچستان او پنجاب تاړول شوی. د دسمبر پر 13مه نیټه په ژوب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کومې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې ل سیاستوالانو سره سیډل دي. تاسو ته خراغلاست وایو ل مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د تیر یعنی 2015 زیږدیز کال د دسمبر پر 13مه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د یوې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. تر دې مخکې د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهری ل خپل ټاکنې سره سم صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت ویلی ول چې وزیر اعظم به د دسمبر پر 13مه په ژوب کې د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. کله چې د دې لوی لار پرانیسته وشو نو په پاکستان کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل دا د غربي برخې پرانیسته نه و بلکې د یو ساده سړک پراخولو کار و. په یاني وخت کې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند هم پر وفاقي حکومت انتقاد وکړ چې د اقتصادي لار په اړه تیر کال په می میاشت کې خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او دا چې دا لار یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. تر دې وروسته د جنوري پر 1مه په پېښور او د جنوري پر 10مه په اسلام آباد کې ټولګوندیزې غونډې وشوې چې پکې د پاکستان شاوخوا ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. په دې غونډو کې هم پر پاکستانی حکومت ټینګار وشو چې د لار په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي. د پرمختګونو په کتو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې درې لوی موضوعات څېړو. لومړی به دا معلومه کړو چې د کاشغر گوادر یا چین پاکستان اقتصادي لار څه ته وایي. بیا پر دې وغږیږو چې د دسمبر پر 13مه نیټه په ژوب کې چې وزیر اعظم د لوی لار پراخولو پروژه پرانیسته نو آیا هغه د دې لار غربي برخه وا او کنه. دریم به په خبرونه کې واورو چې د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونه د دې لوی پروژې په اړه څه اندېښنې لري او څه کول غواړي. نو لومړی د چین پاکستان اقتصادي لار در پیژنو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنوري پر 11مه په اسلام آباد کې له چینایي پانګونکو سره تر لیدو وروسته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار د عربونو ډالرو یو شمیر پروژو مجموعه ده چې د سیمې اقتصادي حالت به بدل کړي. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي لدی لوی پروژې به ټول پاکستان ته ګټه ورسی او دا چې دا اقتصادي لار د پاکستان ټولو صوبو په ځانګړي ډول تر ټولو وروسته پاتې هغو یعنی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته د پرمختیا موقع برابروي. د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپل وپاڼه یو برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده او په بیلابیلو لیکونو کې ویلي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالی هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسی. وپاڼه وایي دا د 40 عرب امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال سید خورشید شاه مشال راډیو ته وویل دا پروژه یوازې د سړک جوړولو نوم نه دی بلکې په دې کې نور ډیر شیان شامل دي.
دا یوازې د سړک جوړولو پروژه نه ده، د اقتصادي لار معنی دا ده چې د دې لار له جوړېدو سره به نوري فایبر غځېږي، ورسره به د اورګاډي پټلۍ جوړول کېږي او دا لار به چې له کومو سیمو تیریږي هلته به اقتصادي زونونه جوړول کېږي. د دې لار سړک باید شپږ کرښې ولري، نو دا د کوریډور یا اقتصادي لار ټول پیکیج دی.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق هم د کاشغر گوادر اقتصادی لار پروژه په هغه ډول راپیژني لکه خورشید شاه چې بیان کړه.
دا اقتصادی کوریډور چې په هغه کې ټرین شامل دی، په هغه کې اقتصادی کلیو خارونه شامل دي، په هغه کې لوډ شیډنګ فری.
د پاکستان نور ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام فی، قامی وطن ګوند او تحریک انصاف هم د اقتصادی لار پروژه یو پراخه هغه بولی. اوریدونکو، همدا نظر د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون هم دی. تر اوسه په دې باس کې په پاکستان کې هیڅ ګوند د اقتصادی لار تعارف یا پیژندګلوۍ په اړه هیڅ اختلاف نه لري. اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې یو شمېر ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې دا لار یې له خپل اصلي مسیره پنجاب ته اړولې او په دې ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان د دې پروژې د پانګونو له ګټو بې برخې کول غواړي. د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې پیل پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري کړی و او په دې لړ کې یې په 2012 زیږیز کال کې د بیجینګ له چارواکو سره یو مفاهمتي لیک دستخط کړی و.
چین سره مفاهمتی لیک لاسلیک کړ. په هغه وخت کې پخوانی ولسمشر زرداری صاحب د چین شاوخوا نه سفرونه وکړل. د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي، ژوب ته به ځي، بیا له ډېره اسماعیل خان به خیبر پختونخوا ته داخلیږي او بیا به د وریښمو له لوی لار تر چینه رسي. نو دا لار د نورو هغو پرته شاوخوا 200 کیلومتره لنډه ده.
خورشید شاه وایي له گوادره تر کاشغره پورې د تګ لپاره نورې لارې هم جوړېدای شوې، خو د پیپلز ګوند پخوانی حکومت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لار انتخاب کړه ځکه چې دا لنډه وه او ګټوره وه.
لارې خو ډېرې دي، لکه له گوادره تر رتو ډیرو، بیا سکر او له سکره بیا پر نوې جوړېدونکې موټر وے تلونکې لار، بله له کراچۍ او حیدرآباد تېرېدونکې لار هم کېدای شي. نو لارې ډېرې دي خو د هغوی فاصلې یا اوږدوالی زیات دی. غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوڅانو له سیمو تیریږي. نو که دا لار جوړه شي نو ورسره سیمې به آباد شي او ورسره به نه یوازې په لکونو خلکو ته کار پیدا شي بلکې ورسره جوړېدونکي اقتصادي زونونه به پاکستان له افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ جوګه کړي.
خورشید شاه وایي د دې لار له پښتونخوا او بلوچستان د تیرولو بل لوی لامل دا و چې د پاکستان د ټولې ګټې 80% برخه سند پښتونخوا او بلوچستان پیدا کوي.
د دې پروژې بشپړولو لپاره به موږ پور هم اخلو، نو چې قرض واخلو هغه به ټول یا 80% پنجاب نه پرې کوي، هغه به د پاکستان له بجټ ورکول کیږي. د ټولو 400 پیسه ده. د پاکستان د ټولې ملي ګټې 80% سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا پیدا کوي، نوره ګټه پنجاب پیدا کوي. نو چې کله قرضه واپسو نو هغه به د پاکستان په کچه ورکول کیږي، یوازې پنجاب یې نه ورکوي.
هلته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون له دې توره انکار کوي چې ګواکې لارې پنجاب ته اړولې، بلکې تیر کال په می میاشت کې له شوې ټولګوندیزې غونډې سره سم د دوی په وینا به لومړی غربي لار پرانیزي. همدې ته په کتو د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري چې د مسلم لیگ نون یو مشر دی ویلي ول چې په ژوب کې پرانیستل شوی سړک د غربي لار برخه ده. اوس دا معلومه وو چې دا رښتیا هم د غربي لار برخه وه او که څنګه. د عوامي نشل ګوند یو مشر می افتخار حسین پر هغه ورځ د یو شمېر نورو ګوندونو له مشرانو او وزیر اعظم نواز شریف سره ژوب ته تللی و. دی وایي دوی ته چې حکومتي واکدارانو پر هغه ورځ معلومات ورکړل نو ورته یې وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي.
په دې وخت کې د سنگل نه سلور رویا او د سلور نه بشپک کوم
خود جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای د غربی لار په نوم پښتانه او بلوچستان تیر استل شوی ول ځکه چې د جوب سړک د آسیا پرمختیايي بانک په پیسو د یوې بلې پروژې برخه ده. دا آسیا پرمختیايي بانک یا ایشین ډیولپمنٹ بانک هم په یو خبر پانه کې ویلي ول چې د جوب مغل کوټ سړک د دوی په مالی مرسته جوړیږي. د پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه وایي د مسلم لیگ نون خپل غړي وزیر اعظم تیرباسي او دا چې د جوب سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نه لري.
د دې له چین پاکستان اقتصادي لار سره هیڅ تعلق یا تړاو نه. ګوره نواز شریف د هیواد وزیر اعظم دی. زما په نظر په دې کې نواز شریف پړ نه دی. داغه هیڅ قصور نشته. هغه یو ساده انسان او مسلمان دی. داغه ګوند کسان دی اړباسي او یو ځای ته بوزي. باید وزیر اعظم لا غوي پښتنو کې چې ولې دا کار ورسره وکړي.
جمعیت علماء اسلام فی تحریک انصاف او پښتونخوا ولسی تحریک هم ویلي ول چې د جوب مغل کوټ سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نشته. دوی یو ځل بیا تور پورې کړ چې د پاکستان وفاقي حکومت حقیقت نه ښکاره کوي. خو د پاکستان حکومت وایي لژمن سره سم خپل کارونو ته ادامه ورکړې ده. د عوامي نشل ګوند لمیا افتخار حسین مې پښتنه وکړه چې آیا د جوب سړک له پرانیستو سره دوی مطمئن شول او که څنګه. دی وایي هغه وخت به مطمئن شي چې غربي لار له خپل پلان سره سم جوړ شي.
نه نه موږ خو اطمینان بلوي چې مغربي اکنامک کوریډور د خپل جوب مطابق جوړ شي چې کومه وعده به موږ سره د حل پارټس کنسلټ نه پس کړې ده او هغه کوم ته اعلان کړی دی. چونکه وزیر اعظم چې د حل پارټس کنسلټ نه پس یو وعده کړې وه نو دا به د خپل جوب مطابق مغربي اکنامک کوریډور حکومت کرن جوړي چې هغې کې ټول لوازمات شامل دي.
نو قومي نېشنل ګوند مطمئن نه و نو جوب ته د تګ معنا څه وه. میا افتخار حسین وای د تک دا معنی نه و چې وزیر اعظم نواز شریف له پلانونو سره دوی موافق دي، بلکې د خپل خبرې کولو لپاره ورسره په سفر تللی و.
کوم خبره ما په ابتدا کې کړه چې هغه د مغربي پلان کوریډور دی. موږ خو به دا خبره شو ورکړ وای چې رښتیا دی او کنه. نو چې موږ زونه اموزان خبره و نه خو زه چلته تلم نو ما مشهد حسین سره خبره کړې ده، ما محمود خان سره خبره کړې ده، ما مولانا فضل الرحمن سره کړې ده، ما بیا وزیر اعظم سره په خپله کړې ده او بیا ما په تقریر کې کړې ده. په داسې وخت کې خپل موقف بیانول چې رستو سړی فریاد کوي او څه خبرې کیسی کوي نو په موقع خبره پکار ده. نو هلته ما خپل واضح موقف ښی دی او دا نو ورته ویلي چې دا ګروپ چې کوم دی د پښتنو د اقتصادي ترقۍ راز دی.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای دوی هم شکونه لري چې د پاکستان وفاقي حکومت لار بدله کړي ده نو ځکه له هغوی غوښتنه کوي چې خپل ژمنې پوره کړي.
د ټولو سیاسي جماعتونو په مجلس کې اعلان کړی او هغه مغربي روټ ته د خیبر پښتونخوا ته چې یو علاقه ډېر علاقه کور کېږي د بلوچستان ډېر علاقه پکې کور کېږي. اوس خبره دا ده چې زمونږ شکوک پیدا شوی دی، شک پیدا شوی دی. حکومت هغه روټ تقریبا نه لاره اختیار پرې ده.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه زیاتوي د حکومتي اقداماتو له کبله د کاشغر گوادر لار لانجمنه شوې او دی ویریږي چې چین له دې پروژې لاس وانخلي.
حکومت دا لار دومره لانجمنه کړې ده چې بس زموږ هڅه دا ده چې په خبرو دا مسله هوار کړو ځکه چې موږ ویریږو چې چین له دې لانجو تنگ نشي او دا پروژه ختمه نکړي. دا د پاکستان لپاره ډیره مهمه پروژه ده او که موږ ضایع نه کړو نو خبر وي.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق زیاتوي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي.
موږ به بیا د حکومت سره خبرې وکړو. موږ د حکومت سره فشار ورولو چې کوم اعلان نواز شریف صاحب ته اول میټینګ کې کړی دی او د عوامو سره د سیاسي جماعتونو سره کوم وعده پیل هغه پوره کړي. موږ له هغه تلغاونه جوړول غواړو. زموږ وطن مخکې نه د مصیبتونو سره مخامخ دی او دا ضرور غواړو چې مذاکراتو د خبرو اترو د لارې د میټینګونو د سیمینارونو او د شانداوالۍ غونډو ته لاړې هغه کار چې حکومت مجبور کړو کوم کار واده چې حکومت په خپل
اوریدونکو موږ تر شاوخوا یوې اونۍ پورې هڅه وکړه چې پر دې موضوع د پاکستان پلاننګ او پرمختیا چارو له وزیر احسن اقبال سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د پاکستان وفاقي حکومت د سیاسي ګوندونو تورونه ردوي او په بیا بیا ویلي چې لومړی به غربي لار بشپړوي. په راتلونکو خبرونه کې به د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د بلوچ سیاستوالانو دریځ وسیړو. نو راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت